دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوري وال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې پاړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې مجید بابری وړاندې کوي.
مشیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان د وسوال برید مقدمه ل 15 ورځو تیرې دو پس 13 شپه درچوي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش ویلی پاکستان د سیلاب د پلو سیمو د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. د ایران د اپوزیشن یو ګوند د ناکراری او د خاتمې او د مخالفینو پر ضد د حکومت لخوا د پرتشدد کاروایو د پای ته رسولو لپاره د نوو ټاکنو غوښتنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان د وسلوال برید مقدمه ل 15 ورځو تیرې دو پس 13 شپه در شوې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دا ایف آی آر د پنجاب په وزیر آباد کې د سیټي تانی اسسټنټ سب انسپکټر عامر شہزاد درج کړه. مقدمه دا وجنې او ترهګرۍ خورولو د دفاعات لاندې لپیخې د زاید نیول شوي کس محمد نوید پر ضد درج شوې. خو د نومبر په 8 امریکایي ټلویزیون سی این این سره په خبرو کې عمران خان د ایف آی آر په اړه وویل:
د یو وګړي په هیڅ چی وجل کېدل ته ورنږدې شوی وو. دا سیسه وجه ده چې زه د هغه چا نمونه نشم اغېستلې چې ماته پری شک دی چې زما د وجلو پلان یې جوړ کړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په درېمه د پنجاب د وزیر آباد په الله والا سلور لاره کې د عمران خان په کنټینر هغه مهال ډدې وشوې چې د حکومت پر ضد د لاریون مشري کوله. په دغه برید کې یو کس وجل شوی وو او د عمران خان په ګډون پکې 11 کسان جوبل شوي وو. عمران خان د دې برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف، د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله او د پوځي استخباراتي د ادارې ISI په یو افسر میجر جنرال فیصل نصیر لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې مقدمه هم په دغو کسانو درج شي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په ټولنیزو پاڼو د ایف آی آر منلو نه انکار کړی او د عمران خان لخوا د دریو نمونو نه بغیر دا ایف آی آر یو بې ارزښته کاغذي پروسه بللې. د راولپنډۍ ضلع ډپټي کمشنر په هغه ښار کې د دوو ورځو لپاره د ټولو حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارو د بندولو امر کړی. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې د حکومتي حکمنامې له مخه په هغه ضلع کې به ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا بندي وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په لوري د ځنډول شوي لانګ مارچ ته بیا پیلولو اعلان کړی او د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پلویان به د نومبر په 10 اسلام آباد ته داخلیږي. بلخوا وفاقي حکومت تر دا مهال د پورم نه پاتې کېدو له لیکلي یقین دهانۍ بغیر تحریک انصاف په اسلام آباد کې د جلسې د اجازت ورکولو نه انکار کړی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش ویلی پاکستان د سیلاب د پلو سیمو د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه نوموړي دا خبره د مصر په شرم الشیخ کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره په ګډه یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په شرم الشیخ کې دا مهال د ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه روانه ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي دي پاکستان ته اوریدلی زیان او تاوان د حقیقت په توګه د منلو او د مالي میکانیزم ذریعہ د پیجندلو وړ دی. هغه وویل هیله ده چې د ماحولیاتي بدلون دا کانفرنس به پرې فیصله وکړي. خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خپلو خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف د موسمي بدلون له چیلنج سره د مقابلې لپاره په اجتماعي حلو ځلو هم زور راوړو. په کراچۍ کې پولیس او د افغان کونسلګرۍ طالب چارواکو تایید کړی چې په زندان کې یو افغان وګړی مړ شوی او د هغه جسد یې وارثانو ته د احتمالي سپارلو په موخه یو ځایي خیریه ادارې ته سپارلی دی. لومړني راپورونه ښایي چې افغان تبعه تاج محمد لزوی له خپل زوی او څو نورو کسانو سره په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیول شوی و. په کراچۍ کې یو ځایي وکیل یې میرمن منیره کاکړ د امریکا غږ ډیوه ریډیو ته ویلي چې شاوخوا 1200 افغانان د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ او جام شروع کې د قانوني اسنادو د نن لرلو په تور نیول شوی دي. د طالبانو ټاکل شوی کونسل جنرال عبدالجبار ډیور اړیو ته وایي چې د دوی دفتر د دې افغانانو د وضعیت څخه خبر دی او زیاته یې کړه چې دا افغانان چې بیا وروستو د پاکستان په نورو ښارونو کې نیول کیږي نو ولې ورته د پولې نه د راوړېدو اجازه ورکول کیږي. اور اس ته خبردا چې د ایران د اپوزیشن یو ګوند د ناکراریو د خاتمې او د مخالفینو پر ضد د حکومت لخوا د پرتشدد د کاروایانو د پای تر رسولو لپاره د نوو ټاکنو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د حجاب نه غوښتنه پس د پولیسو په ولکه کې د یو ځوانې مېرمنې د وجل کېدو راهیسې هغه هیواد کې سخت ناکراری ده. د اسلامي ایران د خلکو د اتحادي جنرال سکرتر آزار منصوري د نومبر په 10 په یو ټویټ کې وویل د دغه هیواد مشرتابه باید د مظاهرو اصلي علتونه په ګوته کړي. منصوري وویل چې د ایران مشران باید سوندې لمن د یو سی ولدانه وبو چې آیا د آزادو ټاکنو لپاره کومه لاره شتون لري. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان د سپریم کورټ تر ټینګار وروسته پر عمران خان د سوي برید مقدمه درج شوی خو تحریک انصاف رد کړی ده. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي عمران خان غواړي چې پوځ په سیاست کې لاسوهنی ته دوام ورکړي.
نو دا ډیره ښه خبره چې په پاکستان کې د نیوټرل کردار ادا کولو لپاره فوج رضا شو او په خپل رضا شو دایني کردار دا ډیر ښه ده.
د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر وایي دوی بلانګ مارچ کوي خو دا به سولېز وي.
پیپل پارٹی چې د ډی چوک پر راغلو بلرمان راغلو اسلام آباد ته بغرا دن کړو 16 17 دن غو دوځلا مسلم لیگ نون راغلو لاګ مار چکړو بوخ وخت چتر کاوټ نه چولې.
په پاکستان کې د وخت نه وخت سیاستوال ادعا کوي چې جاسوسي ادارې په پټه د دوی د شخصي ژوند ویډیوګانې جوړوي. کرشتیا داسې وی نو دا د قانون لنظر څنګه کار دی؟
دغه کم ویډیو غانی کیږي چرته یو کس په هوټل کې سٹے کوي په یو لاجز کې سٹے کوي. نو دا دغه د کور مثال دی. دا د این خلاف ورزی ده او د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده.
د دې ترڅنګ د سیمې اونړی پاړې یو شمنو ریپورتونه او تبصریم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي پته د www.mashalradio.com. د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د سوي برید مقدمه درج سوي خو تحریک انصاف رد کړی ده. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ امر وکړ چې زر تر زره دي د دې پیښې په اړه مقدمه درج کړل سي. د دې درج کړل سوي مقدمې د څرنګوالي په اړه زموږ همکار مجید بابر په اسلام آباد کې له طاهر خان سره رغېدلی او لاغت څخه یې پوښتلی چې په دې مقدمه کې څه لیکل سوي دي.
دا خبره درسته چې ایف آی آر تیر شپه نا وخته په وزیر آباد د پنجاب صوبې هغه زید چې کمز کې د عمران خان په کنټینر باندې ډزې شوې ایف آی آر اوس در شوې دي. په ایف آی آر کې چې کم د پولیس لخوا در شوې دي او دغه تانې یو تانې چې کم یو انسپکټر دی عامر شهزاد په ایف آی آر ما خپل لست دي داغه لخوا دا در شوې دي. او پاره کې بیا غلغه واقعیا بیان شوې ده کوم چې تر اوسه پورې رپورت شوې ده. او پاره کې د عمران خان د زخمي کېدو سره وسره د یو لس کسر نور زخمي کېدو ذکر شوې دي. په ایف آی آر کې صرف د هغه کس نوم یاد شوی دی چې ډزې کړی دی او کم چې رستو بیا ویډیو غان هم دا خبرې شوی وي. نوید او دا پلان نوم بشیر یاد شوی دی. دغه فایر چې ډزې کړی دی فایر خودره شوی دی او تیر ورځ سپریم کورټ ویل چې په سری رښتو ګڼټو کې درج شي. لیکن پاکستان تحریک انصاف دغه ایف آی آر مسترد کړی دی. ځینې مشرانو چې په هغه کې فاروق حبیب شامل دی او فواد چودری شامل د مرکزی مشران دي د پی ټی آی په خوانی وزیران هم دي دوی دغه ایف آی آر رد کړی دی مسترد کړی دی او دوی وایي چې دا هغه ایف آی آر نه دی کم چې دوی غواړي چې درشي. او فواد چودری خدا خبر هم کړی ده په خپل ټویټر باندې چې ایف آی آر دا هغه وخت کې درج کیږي د حکومت لخوا یا د پولیس لخوا چې کم یو متاثر کس وي هغه نه کول غواړي یا موجود نه وي. دلته خو هغه وایي چې عمران خان موجود دی او عمران خان خپل دغه ایف آی آر درج کول غواړي او درې نمونه چې کوم مخکې نه دی یادې وزیر اعظم یادې وزیر داخله یادې د ایسای د سیمه کې یو مشر یادې نو دوی د ایف آی آر درج کړی. خو ایف آی آر اوس درج شوی دی او دا هم ویلی شوی دی چې دغه ایف آی آر بنن په سپریم کورټ کې داخليږي. ځکه سپریم کورټ 13 ورځ په یو بل کیس کې چې کله باس کول عمران خان خلاف د توهین عدالت یو کیس روانو په هغه کې بیا دا موضوع راغلی و. هغه وخت کې د پنجاب د پولیس چې کوم مشر دی داغه نه پښتنه شوی هغه د ویډیو لینک په لار باندې په ذریعہ باندې لاهور نه ویلو چې د پنجاب حکومت پولیس د ایف آی آر درج کولو نه منع کړی وو. نو بیا سپریم کورٹ دا آرڈر کړی خو به کتی شي چې سپریم کورٹ دا اوس چې کوم ایف آی آر درج شوی چې پی ٹی آئی مسترد کړی دی آیا سپریم کورٹ دا منی او کنه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین تیر ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي چې پر عمران خان په وزیر آباد کې د سوي برید مقدمه په کار و چې په هماغه ورځ درج شوی وای. د ده په وینا په پنجاب کې د اتحادي حکومت ته نو په کار ده چې دا مسله ورته د پنجاب حکومت حل کړي وای. میا افتخار حسین دا هم ویلي چې د ده په وینا عمران خان غواړي چې پوځ په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
میا افتخار حسین ویل د عمران خان لخوا د لړکی په نورو ادارو او حکومتي چارواکو بغیر د ثبوتونو تورونه لګول بې ځای دي او که عمران خان په خپل خوخه د هغه لخوا په نومول شویو دریو کسانو مقدمه درج کول غوښتل نو دغه کار هم په پنجاب صوبه کې د هغه د خپل ګوند په مشرۍ د صوبایي حکومت واک اختیار وو.
او دې سوي د دې خلکو خلاف فایر درج کو د دې بيدنو کرونا خواکا لکه وزیر اعظم خلاف درج کو وزیر اعظم تیواله خود دا د وزیر اعلی په خپل د دې کړه د پی ټی ای دی نو درج کی په چاوته سوي دي او سوال نه درج کی دا دغه د مسله ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناء الله او د استخباراتي ادارې ای ایس ای په یو افسر میجر جنرال پیسل باندې تور پوری کړی وو چې دغه دریو کسانو د هغه په کنټینر د برید او د هغه د لانګ مارچ د مخې نیولو پلان جوړ کړی وو خو وزیر اعظم شهباز شریف بیا د عمران خان دغه تورونه بې ځایه بللی وو او د دې د پلټنو لپاره یې د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل یو کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه او د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې هم د عمران خان په څرګندونو او په هغه باندې د ډزو په پیښه کې بغیر د ثبوتونو د یو لړپوړي افسر د نوم اخیستلو په سختو ټکو کې غندنه شوې وه. خو د امریکا د سی این این ټلویزیون سره د مرکې په یو برخه کې عمران خان د خپل هغه سرګندونو سپه دا ډول دفاع کړی ده د یو وګړي په حیث چې وجل کېدلو ته ورنږدې شوی وو دا څه وجه ده چې زه د هغه چا نمونه نشم اخیستلی چې ماته پری شک دی چې زما د وجلو پلان یې جوړ کړی وو. خود عوامی نیشنل ون مرکزی سیکتر میا افتخار حسین تیر ورس پا پیخور پریس کلب کی دا خبری کانفرنس روستو لمشال ریڈیو سرا هم پا عمران خان بندی دا دزو پا پیخا پا راپورت شوی صورتیال پا مراکه کی او ویل اداره اوس دا عمران خان مرستا او ملاتر نکوی.
نو دا ډیر ښه خبره چې په پاکستان کې د نیوټرل کردار ادا کولو لپاره فوج رضا شو او په خپل رضا شو د اینی کردار دا ډیر ښه دی. عمران ځکه نه مني هغه وایي چې د فوج اختیار وي نو زه به د مخالفین وام لکن اوس هم هغه دا وي چې ما وته چې د مخالفین راګیر که خو راګیر نه که څنګه راګیر که چې کله مونږ ازادي مارچ وکړو نو د مونږ پر ډرامې نه کولې چې کیا ملک آزادو کی آزادی کی بات کر رہے کی تو خوی چا کی کی آزادی راول تو خوی چا دا پاکستان دا سر اڑو آزاد نو اوس با کی کی آزادی راځي.
پاکستان تحریک انصاف دا اکتوبر په 28مه نیټه د لاهور نه د اسلام آباد په لور د رښتینی آزادۍ په نوم یو لانګ مارچ پیل کړي چې د تحریک انصاف په وینا یې مقصد موجوده وفاقي حکومت رانسکورول دي او په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره فشار اچول دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران وایي د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره هغوی په قومي اسمبلۍ کې یوه آئینی لار خپل کړې وه او را روان عام انتخابات به په خپل ټاکل شوي وخت کیږي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان تحریک انصاف مخکش اسد کیسر وایي چې دوی به د اسلام آباد پر لور اعلان کړي لانګ مارچ کوي، خو دا به سولې ایزوي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان تر ټپې کېدو وروسته د لانګ مارچ جنډول شوی وي، او اوس بیا اعلان شوی چې د جمعرات له ورځې به دغه لانګ مارچ بیا پیلېږي. د مشال ریډي خبریال غلام غوث په دې اړه له اسد کیسر سره مرکه کړې ده.
منگ با آغا وقت لزو چه سواخ عمران خان رسی اسلام آباد تا آغا با منگ پورا لاہور سر دے وقت چونکہ خان سب لاہور کے دے اثر با کوارڈینیٹ کو ہفتہ پس با چین منگ دلتا نوزو منگ با مختلف پو زن لو کے چین موبلائزیشن کو او دا ټول کام بدن سروچا تو انشاءاللہ تعالی زکر چیز منگ آواز چی دے نو دا پس نہیں مانو کر پاکستانی قوم آواز دے
دا مارس دا پورا من کولو دا پارا دا پورا من ساتلو دا پارا ستاسو سر گامونا پورتا کری دی زکر چی پا سوشل میڈیا بانی دیری خبری اتری کی گی چی دا با او دا غا وینا با پکی خودی ما کتوی شی یا نور داسی
گورا بنگا خو پورا من خلق یو منگ چرتا چی احتجاج جورا کری دی نو آغا امیشا پورا من پاتی شوی دی او زخو حریان پا دیما چی زمون پا حکومت کے کله دای په احتجاجونو کول نو مخ په دې ته سہولت ورکو مخ په دې ته چتر کاوت نه چولې پیپل پارټي کړي دا پیپل پارټي چې د ډی چوک پر راغلو پلرمان راغلو اسلام آباد ته بغرا دنه کړو 16-17 دن غو دو ځلا غدل تناسو مسلم لیگ نون راغله لاګ مار چکړو مخ وخت چتر کاوت نه چولې مخ وخت کلاو لارې ور کړې مخ چرتم تشدد لري کړه خدا چونکی نریټیو زمونږه سدا چې حقیقي پاکستان حقیقي ازادي د قدم پاکستان هغه د خلکو نه برداشت کیږي او موږ خبره کوو
تاسو د زینې پوزي ادارې یا آی اس پی آر والا بیانونه چې کوم راغلي دا نو ول پسخه پدی او داغه د مطمئن کولو لپاره تاسو څه وایي
دیکھو موږ خو هغه خپل سوچ ته خپل کار دی هغه خو د سوچو کې څنګه مطمئن کیږي خو موږ دا وو چې موږ د وطن کې امن غواړو منگ دے وطن کے دے قانون کو مانی غواڑو منگ پا دے وطن کے چے نو آغا پاکستان غواڑو کرنے کا دن پاکستان دے اور منگ دا غواڑو چے دا پاکستان ادارے ٹولی مضبوط ہوئی آکا زمونگ جوڈیشری دا آکا پارلیمنٹ ہے آکا پوچھ دے
دوم را دیر خلق چی تاسو اسلام آباد تا بوزے سنگا چی تاسو داوہ کوئی نو خام آخا چی دوم را دیر خلق راغون چی نو دا دے دا منظم کولو یا مسئلہ جوڑی گی نو دا آغی دا پارا تاسو سکو
انشاءاللہ بنا زب بھی اور پروبر بھی ہمونگ چرم کارون پلاس کے وادنو کو منگ دی زائد تا منگ دی نرسی چی منگ خام خا اغلی ولتا لرسو چی زمان خلاب داس ایکشن ہوشی منگ خود دیرا خسوازی خبر کرده چی رازی منگ تاسو را الیکشن دا پارتا سو منگ سر تویکی رس الیکشن دا پارتا سو منگ سر اومنی منگ مذاکرات تا تیاریو منگ خبر کولو تا تیاریو منگ پا دی که سختی نلرو منگ پا دی که دا غوارو چی حکومت دا خپلی زمان واری احساسو کی
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12530، 15015 شپته، او 12880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په جنوبي وزیرستان کې خلکو نن د امن لپاره احتجاج اعلان کړی دی. دا لغه وروسته ده چې د نومبر پر شپږم هلته یو ځایي ټیکیدار تښتول شوی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې احتجاج په اړه لنډ معلومات راکوي.
خو تیر ورځ د غي حوالی سره د وانا سیاسي ګوندونو مشرانو، تاجرانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د طرفانه احتجاجی لاریون اعلان شوی دی. او دا میرزا عالم پیٹرول پمپ نه به دا خلق جمع کیږي. دا احتجاجی لاریون به دی په واڼه او رستم بازار کښې دغه ټول دکانونه به بند وي. په داسې به دا احتجاجی لاریون د واڼه رستم بازار نه به د واڼه ایف سی کیمپ مخې ته ور درېمي چې چېرته د ډپټي کمیشنر د پولیسو مشرانو او د پوځي چارواکیو دفترونه دي. هلته به د احتجاج کوي. د امن غوښتنه ده. دا ټیکادور د طارق رضوان په نوم پیژندل کېدلی. دا په 6 نومبر باندې دیوانه بایپاس سیمې نه ناپیژندل یو کسانو تښتولی دی. د سیمې پولیسو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کوشش کوي د بزیابی د پورا دغه وخت پر د تشتاولې ذمہواری لیا چا هم نه دا اخستی پولیس کوشش کوي یی چې تحقیقات روان دي خو د پولیس د طرف نه حملې اسنه دی ویلي چې دا چا تشتاولې
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی د نومبر پر 15 په لاهور کې خبری غونډې پر مهال ادا کړې و چې د په وینا د او میرمنې نازیبا ویډیو جوړ کړل شوی او کورنۍ ته لیږل شوی ده. تر نوموړي وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې مخکشي مریم نواز او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم داسی اداوی کړی وی د دوی اشاری د پاکستان جاسوسي ادارو ته دی چې ګواکې د دوی په وینا هغوی د دوی داسی ویډیوګانې جوړوي خو هغوی تل داسی تورنه رد کړی دی. اوس پښتنه دا ده چې کواکیم داسی کیږي نو دا د پاکستان د قانون لمخي څنګه کار دی. مجید بابر په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے پھر سسکیوں میں بولتی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے
دا غږ د پاکستان په سینټ کې د تحریک انصاف د غړي ادم خان سواتی دی چې د نومبر پر 15 ما په لاهور کې د یو خبري غونډې پر مهال یو ویل چې د لور ته چا د هغه او میرمنې یو نازیبا ویډیو لیږلې ده. سینټر ادم سواتی تر دا مهال د دې ویډیو په اړه کوم قانون نافذونکي ادارې سره رابطه نه ده کړې خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے د نومبر پر 16 په یو خبر پاڼه کې دا ویډیو جعلي بللې ده. له دې وړاندې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف تور پورې کړی و چې په 2021 میلادي کال کې په زندان کې استخباراتي ادارو د دې په کوټه کې د ریکارډینګ کیمرې لګولې وي. ورته تورونه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم لګولې دي. تر دا مهال مریم نواز او عمران خان د خپلو داوو په اړه څه ثبوتونه نه دي په ډاګه کړي خو پښتنه دا ده چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې په رښتیا هم د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او سیاستوالانو په پټه د شخصي ژوند ویډیوګانې جوړوي که څنګه. په دې اړه په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبریال اعزاز سید وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا دا کړنې له پخوا روانې دي.
پاکستان کی تاریخ بڑی بڑی وی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی
د پاکستان تاریخ د داسې واقعیتو نډک دی چې څنګه د لوړ پوړو سرکاري افسرانو سیاستوالو او حتی د اعلی عدالتونو د قاضیانو ویډیوګانې استخباراتي ادارو جوړې کړې دي او به بلیک میل کړی یا ترې د خپل خوخي کارونه اخیستي. دا کسان عدالتونو ته ځکه نه ځي چې بیا هم دوی پولیس کی بې عزتي کیږي او پاکستان کې چې کله د استخباراتي ادارو په ضد کومه قضیه عدالت ته لاړه شي نو هغوی هم ویریږي. د سیاستوالو او سرکاري افسرانو بیا د عدالتونو نه د انصاف توقع ځکه هم نه وي چې فریق پکې استخباراتي ادارې وي او دا کار یوازې پوځي استخباراتي ادارې نه کوي بلکې غیر پوځي ادارې هم دا کارونه کوي. لکه وی غیر پوځي ادارې چې انټيليجنس بیورو نومیږي د وی خزینه خبريالې کور کې کمرې لګولې وي او دا راز ماته د معلومه ده چې پوځي خفیه ادارې ایسای بعد په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری ریکارډینګ کولو
د پاکستان اساسي قانون د شخصي پردې حق د یو بنیادي حق په توګه مني. د اساسي قانون پر لسمه ماده د انساني وقار او د کور د چار دیواره د درناوي ضمانت ورکوي او د دې پر رد عمل په قانوني توګه جرم ګني. خو خبريال عمر چیما وایي چې د پاکستان د استخباراتي دارو اختیار د قانوني چوکاټ نه بهر دی او تر دا مهال د دې په اړه هیڅ قانون نشته چې د دوی اختیار محدود کړي.
آی ایس آی او آی بی دواړه دا کارونه کوي او د دوی لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نشته. دا ادارې په اجرایوي یا اگزیکټیو حکمنامو جوړې شوې دي او د کار لپاره قاعده خپل جوړې کړې دي. نو د دوی کړنې له قانوني گرفتار مبرر دي. بل خبره دا چې دا ډول ریکارډینګ کول زما پاند ادارتي فیصله وي. دا ډول کارونه د یو کس کار نه وي خو تګلارو جوړونکو ته زما مشوره ده چې د یو بل په ویډیوګانو د خوشحالېدو پر ځای دوی ته پکار ده چې د دې سلسلې بندولو په مخه د دې ادارو لپاره قانون وضع کړي او سیاسي طبقه سنجیده کردار ولوبوي.
په 2014 میلادي کال کې په هغه هیواد کې د سایبر کرایم اکټ په نامه د قانون لمخه په آنلاین توګه زورونه یا چاته دړکې ورکول او یا د چا تصویرونه یا ویډیوګانې بغیر د هغه کس له اجازه خپرول جرم دی. بلخوا د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وای د پاکستان آئین او قانون د هر وګړي د شخصي ازادیو ضمانت ورکوي او د دغه ازادیو احترام نه کول قانوني جرم دی.
عدالت هم دا پامل کول نه شي. دغه کم ویډیوګانې کیږي په کورونو کې یا چرته یو کس په هوټل کې سټے کوي په یو لاجز کې سټے کوي کینو دا دغه د کور مثال دی. دغه پرایویټ زی دی د کور مثال دی. که څوک هم په دې کې دغه کینو دا د قانون خلاف ورزیده دا این خلاف ورزیده او د بنیادی حقوقو خلاف ورزیده.
د سېنټر ادم سواتی د دې ویډیو ترشا د کسانو او یا ادارو د معلوماتو لپاره د نومبر پر شپږمه د پاکستان د سېنټ چیرمن صادق سنجرانی په سېنټ کې په پارلیماني مشرانو مبنی سوارلس کسي د کمیټه جوړه کړي. دغه کمیټه به خپل راپور په سېنټ کې وړاندې کوي. په دې اړه مو د پوز د دریز معلوماتو لپاره د پاکستان د پوز د اماړي کو د ادارې ISPR یو چارواکي کرنل غدنفر سره په بیا بیا د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په بیا بیا په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړي او وایي چې په هیواد کې د ولسواکا یا جمهوریت نظام پر مختیا تشمن دي او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ننګرهار چپرهار ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د بشري مرستو پرویش نیوکه لري. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې یو شمیر قومي مشران د خپلولۍ د اړیکو پر بنیاد مستحق او پر نامستحق کسان د مرستو د ویش موسساتو ته ورپیژندلې او حقدار یې له پامه غورځولی دی خو قومي مشران بیا د خلکو نیوکې نه مني. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د تیر سباندی او کال رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خوراک نړیوال سازمان WEP په مرسته د بشری مرستو د ویش لړۍ پیل شوی او لا هم دوام لري. د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې هم د بشری مرستو د ویش لړۍ پیل شوی چې یو پکې د چفریهار ولسوالی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د کلی ملکان د خپلوي پر بنیاد غیر مستحق کسان د مرستو د ویش موسسو ته ورپیژندلي او اقداري لپامه غورځولې دي. دوه تنه معلم مرجان او احمد زمان وایي
چې څوک واسطه لري هغه کار کولای شي، څوک نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي. نور هماغه خلک اخلي شي، څوک سندار خلک دي، واکمن خلک دي.
یاره مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او بس کنه موسسه ډیر راځي. یعنی دغه وسم زه تله او بازار ته رانه مداد سری او تخمونو د دې لړۍ پیلوه ودس خلکو پکې واخست چې یو هم پکې دیکان نشته.
په عین حال کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشران بیا د خلکو نیوکی ردوي او وایي د مرستو په نسبت د مستحقو کسانو شمیره سو برابر زیاته ده، ځکه خلک شکایت کوي. دوه تنه ملک رحمت الله او ملک زیاودین وایي
کما بشری کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي، ځکه چې پټول کلی کې زموږ پټول کلی کې تریلی کې د سیوی چې سالور زره کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي نو اضافه موږ ته مشکل جوړ کړی دی.
موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي، هغه کم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي صحیح ده، دا موږ منو. هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی. که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب نه برابر شي نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو ختمه شي.
د یادې ولسوالۍ دپاره د مرستو رسوونکي موسسې یو تن مسؤل عصمت الله هم وایي چې د مرستو اندازه هومره نه ده چې ټولو مستحقو کسانو ته ورسیږي. دې هم له نړیوالو مرستندوی موسسو غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش سهم زیات کړي.
ډیرو ته نه رسیږي ځکه چې سهمونه ډیر کم راځي چې دا به موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کړو. نو کلیو ته ډیر کم تعداد سهمونه رسی نو په دغه باندې چا ته چې ورسیږي هغه شکایتونه نه کوي او چې هغه چا ته ونه رسیږي هغه خامخا شکایتونه کوي. نړیوال موږ دا غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي.
د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې دی ولسوالۍ کې درې سوه کورنیو سره د ډبلیو ای پی لخوا د غذایی موادو مرسته شوی او په تازه سروې کې چې د بشپړېدو په حال کې ده 1592 کورنۍ نور هم سروې شوی او مستحق ګرځول شوی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اورې په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډي زوړ
د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان د وسوال برید مقدمه له 15 ورځو تیرېدو پس 13 شپږ درج شوی. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د ایف آی آر د پنجاب په وزیر آباد کې د سیټي تانی اسسټنټ سب انسپکټر عامر شهزاد درج کړی. مقدمه د وژنې او ترهګرۍ خورولو د دفعات لاندې له پیښې د ځای د نیول شوي کس محمد نوید پر ضد درج شوی. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په ټولنیزو پاڼو د دې ایف آی آر منلو نه انکار کړی او د عمران خان لخوا د دریو نومونو نه بغیر د ایف آی آر یو بې ارزښته کاغذي پروژه بلل. د راولپنډۍ دلی ډیپټي کمشنر په هغه ښار کې د دوو ورځو لپاره د ټولو حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارو د بندولو امر کړی. مشال ویډیو ته ترلاسه شوې د حکومتي حکمنامې له مخه په هغه دله کې به ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا بندې وي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریش ویلي پاکستان د سیلاب د پلو سیمو د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه نوموړي دا خبره د مصر په شرم الشیخ کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته د بنا پر مهال وکړه. په شرم الشیخ کې دا مهال د ماحولیتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه روانه ده. په کراچۍ کې پولیس او د افغان کونسلګری طالب چارواکو تایید کړی چې په زندان کې یو افغان وګړی مړ شوی او د هغه جسد یې وارثانو ته د احتمالي سپارلو په موخه یوې ځایي خیریه ادارې ته سپارلی دی. لومړني راپورونه ښایي چې افغان ته به تاج محمد د خپل 200 نورو کسانو سره په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیول شوی و. د ایران د اپوزیشن یو ګوند د ناکراریو د خاتمې او د مخالفینو پر ضد د حکومت لخوا د پرتشدد کاروایانو د پای ته رسولو لپاره د نوو ټاکنو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د حجاب نه اغوستونه پس د پولیسو په ولکه کې د یوې ځوانې میرمنې د وژل کېدو راهیسې هغه هیواد کې سخت ناکراری ده. د اسلامي ایران د خلق ګوند اتحادي جنرال سکرتر آزار منصوري د نومبر په 10 په یو ټویټ کې ویل د دغه هیواد مشرتابه باید د مظاهرو اصلي علتونه پورته کړي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د ملګر ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګر ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنې ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون یا کلایمیټ چینج نړیواله غونډه روانه ده. احمد شیبر په دې اړه رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته 6 میلیونه کسان په کور دننه بي ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پروند د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې ناست د وینا پر مهال ټول نړۍ ته خبرداري ورکړه.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
سات په تیرې دوه دی موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماته سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي، د ځمکه کره په ګرمي دوده او زمونږ سیاره په چټکی د اوج هغه ټیکی ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لوی لار روان یو چې د اقلیم د زخته په خپل پخو ورزو او سرعت په زیاتو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبه پر سپیل شو چې د راتلونکو اونۍ تر اخیره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروفوی افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه غواښونه جدي ونیسي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیز زون د پنځو ولایتونو یو شمیر نجونو او شزو د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې کړې دي. د دې درې کلنې دورې موصلاتو ته د لیلیې خوراک او سیدو زمينه هم برابر شوې و. د مشال رډي خبريال نجیب الالوخیل په دې اړه رپورت لري.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 15 سویل ختیز ولایتونو یو شمیر جونې د فیزیوتراپی په برخه کې لدرې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوي. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي او وايي د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډیره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم حق یار ونده ته خپل خبرو کې وویل
موږ شپږ فیزیوتراپیستانی چې د دې پنځو ولایتو سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر ډیر زیات معلولین شته چې د دې معلولینو زیات تدوی یوازې فیزیوتراپی.
بلدوری ته غشمن جونی او خزه چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړې غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو شریفه شیرانی مشال رادیو ته ویل
فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داس پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپل ټول نې ته خپل کو په غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې وی بلې ویناوال نجیبی د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمیر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال ویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپی چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو د خوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا سرویختو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوړیاست. درنو اردوونکو د پاکستان مذهبي ګوندونو بزاتر وخت په افغانستان کې د طالبانو د هلو ځلو ملاتړ کړی او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. او چې طالبان په افغانستان کې په حکومت کې دي او هلته یې د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولې دي نو د پاکستان مذهبي ګوندونه دې ته څنګه ګوري؟ بدې اړه رپورټ لاندې مې ورسته. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر وای په افغانستان کې واکمن طالبان د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، بلکې هلته د دې لپاره امنیتي او اقتصادي حالت برابر نه دی. د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکښ مفتی عبدالشکور د نومبر پر شپږمه مشال راډیو ته وویل دوی لومړی هم د طالبانو دفاع کړې او اوس هم چې چیرې ځي هلته یې ملاتړ کوي. دوی وویل لومړی دی نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او بیا دی له هغوی غوښتنې کوي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور دا سرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پاکستان په خپل هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له نوموړي مې وپوښتل چې که د طالبانو حکومت رښتیا هم د نجونو د تعلیم په ګډون بشري حقونو ته ژمن دي، نو بیا یې پاکستان ولې په رسمیت نه پیژني؟ د ویل پاکستان نه غواړي چې نړۍ ورباندې بندیزونه ولګوي.
رته جوړی چې تاسو دهشتګرد مانی او دا خو موږ نه دي منلي او دا دهشتګرد دي، نو موږ خو د دنیا نه مجبور یو. کنه پاکستان خو په دې اپوزیشن کې نه ده،
د جماعت اسلامی مرکزی مخکش پروفیسر محمد ابراهیم مشال رډی تویل کنړی په طالبانو غشتنې منینو په کار ده چې لمړی هغوی تسلیم کړي. دویل پر طالبانو دنجونو د تعلیم لپاره هغه وخت ش فشار اچول کیدای شي چې دوی په نړیوال ادارو کې استازي ولري.
منګه د نجونو د سکولونو د بندیدو په حق کې نیو، منګه غوښتنه کوو خو دا کچرته په ملل متحد کې د امارت اسلامي نماینده ناست وي، دا هغه هلته پوښتنه کېږي او هلته د هغه نه ځواب غوښتل کېږي، نو دا به زیاته مناسبه وي او په هغې باندې به فشار هم په ښه طریقه راوړل کېدای شي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتی ډلې مشر مولانا محمد خان شیرانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره ضروری ده چې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ خبرې وسی. د ویل فکر نه کوي چې هیڅوک دی هم د نجونو د تعلیم مخالف وي.
دا ول لپاره حل ده چې د افغانستان د انتظامی یونټ او چې دا کومه دنیا په شډو ډېر رمضان ده د دوه په مابین کې یو مذاکراتی ټیم تشکیل شي. ما خیال شي د ښځو د تعلیم د حق هیڅوک هم نه انکار کوي نه مخالفت کوي. د ماحول څنګه ماحول کې تعلیم ورکول پکار دي، د ماحول فرق دی. مغربي دنیا به مخلوط معاشره غواړي او مخلوط تعلیم به غواړي، بای پرسته دنیا به سپرت او جلا او مستقل تعلیم غواړي.
د جمعیت علما اسلام سمی الحق ډلې مخکښ مولانا یوسف شاه بیا وای دوی په هر ځای کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو تعلیم ډیر ضروری بولي. دوی ویل په افغانستان کې واکمن طالبان به هم د وخت له تیرېدو او حالات ښه کېدو سره ټولې مسلې هوارې کړي.
نو اله چې ان شاء الله هغه به په باندې له کوي اته خو زموږ نظر خدا ده چې په فردا کې او د شریعت په حدودو کې هغه تعلیم هغه ډېر ضروري ده. ښځو دلته ما زمونږ په دې ملک کې مونږ دغه وایو چې مخلوط نظام تعلیم دې ختم شي.
طالبان د 2018 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سوی وو او له هغه راهیسی تر شپږم جماعت پورته د نجونو ټول سکولونه تړلي دي. که څه هم دوی په بیا بیا د تسلیمۍ لپاره له نړۍ غوښتنه کوي، خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تاسو زموږ له مشال ریډیو څخه اورې. په شمالي وزیرستان کې له تیرو څو میاشتو د روان پرلات مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات بریالي سوي دي. د خبره پرون د پرلتوالو مشرانو او ځای چارواکو تر مذاکرات وروسته رسنیو ته وکړه. دوی وویل چې د خبرو اترو نتیجه یې بریالي سوي ده. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبريال عمر وزیر په دې رپورت کې راکوي.
د نومبر په شپږمه میرامشاه کې د اوتمانځایو مشرانو ذیلی انتظامیه او امنیتی ځواکونو نمائندگانو ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل. میرعلي دکو کې د جولای 18 نه هدفي وژنو زید اوتمانځایو احتجاجي پرلت کړی وو چې صد پاسه میاشتې دوام لرلو او وروسته ذیلی انتظامیه او امنیتی افسرانو سره مذاکرات پیل شول. سړکونه اخلاص کړي ول، خو د مذاکراتو په دوران هم یې دک پل باندې علامتی احتجاج لپاره ټینټ لګېدلی وو. د اوتمانځای مشرانو او انتظامیه په وینا دغه مذاکرات پرون کامیاب شول او یو بل سره په شرطونو متفق شول. د مشرانو ذیلي انتظامیه او امنیتی چارواکو په وینا اوتمانځایو په شرطونو کې غوښتنې کړې وې چې سیمه کې هدفي وژنو مخنیوي لپاره به حکومت هڅې کړي. د پلاټنو عملیاتو په دوران به بېګنا خلک نه نیسي. میرام شاړنګ بازار راغلی ماویزې د حکومت ټولې وویشي. حکومت سیمه کې امنیت ټینګ کړي. امنیتي او ذیلي انتظامیه چارواکو وویل چې دغه غوښتنه یې منلې او حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د شورونه هڅې کړي. د اوتمانځای پر لتمشر ملک رب نواز وزیر د حکومت سره مذاکراتو پس رسنیو ته خپله وینا کې وویل چې څومره غوښتنه یې وې حکومت ورسره ومنلې. یاد پرلت د جولای پسورلسم امیر علی کې د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمیع الدین او د گونبل منتخب کونسلر کاری نومان وسلوالو لخوا هدفی برید کې وژل کې دو پس د جولای ولسمه نه پیل شوی وو. د مذاکراتو پس شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علی خان وویل چې اوتمانځایو سره یې ناسته د درې میاشتو نه شروع وه چې نن یې مذاکرات کامیاب شول. دا امن لپاره ټول په شریکه کار کړي.
جرګې سره زمونږ د ناستې کومه سلسله وه دریو میاشتو نه شروع. الحمدلله نن چې زمونږ څومره پوانټونه په هغې باندې زمونږ اتفاق وشو. بیسیکلی مسله چې کومه وه زمونږ د امن سره متعلق، بیا چې کوم زمونږ نور څومره جزئیات په هغې باندې زمونږ تفصیلي بحث اتفاقي رای چې نه هغه وشوه. نه بعد چې څومره زمونږ مسلې دي په سو باندې کارونه شروع دي، په سو باندې چې په هغې باندې به مونږ کارونه شروع کوو. انشاءالله مونږ ټول به په جمع وزیرستان کې چې د امن خوشحالۍ او د ترقۍ چې نه یو نوی باب چې دی انشاءالله شروع کوو.
شمالي وزیرستان کې د هدفی وژنو ضد دینه وړاندې هم پر لتونه شوي او ځایي خلکو د هدفی وژنو مخنیوي او سیمه کې امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. شمالی وزیرستان کې روان 2022 کال کې ټول سالور سلویشت هدفی بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، ځوانان، مخاور، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او امنیتي سرتیری وژل شوي دي. په تیره اونۍ کې هم شمالی وزیرستان کې پر لپسې درې هدفی بریدونه شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
سو مشال ریډیو ته ورجز د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي چې د اکتوبر پر 1 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په اعلان شوي پیکج کې د دې صوبې د کروندګرو ستونزو ته پام نه دی سوی. اتحادیه دا پیکج رد او پر ضد یې د احتجاج اعلان کړی دی. په دې کسان پیکج کې د هیواد له کروندګرو سره د مرستو لپاره د 1300 روپیو د پورونو له بهرنیو هیوادونو د زری مشینری پر راوړلو د مالی د رعایت ترڅنګ یو شمیر نوري مرستې هم اعلان شوې دي. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا اعلان شوی کسان پیکج رد کړی او پر ضد یې د احتجاج اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد له کروندګرو سره د مالی مرستو په اړه یو پیکج اعلان کړو چې پکې 1,350,000 روپۍ د کروندګرو لپاره د قرضو په مت کې اعلان کړي. په دغو کې د 5,000,000 روپو قرضې به بغیر له سوده وي. خو د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادیې مشر حاجي نعمت خان روغانی د نومبر په 5 مشال ریډیو ته ویل چې لدی پیکیج نه د صوبې کروندګرو ته هیڅ ګټه نشته.
نه جی بالکل زموږ صوبې ته هیڅ فائدہ نشته. موږ په دې باندې احتجاج کوو. مکار دادی ته دا خود داسې اعلان کړی وی چې ټول خلکو ته فائدہ رسیدلې وي. ټریکټر به ډیر لوی مالدار او دولتمند سړی راغواړي. زه وړی کې کاشکار زه چې کم دې ځال روډې نشم پیدا کولی. زه دوه بوله خور نه جوړم ته ټریکټر د باندې راغواړم. بیا که دغه فائدہ رسی نو هغه لوی تاجران او یا لوی چې کم دې مالداران خلک به پیدا اخلي. موږ ته څه فائدہ نشته. په ټول پاکستان کې دا د توې زنګ د صوبې ځمکه کمه ده، آبادی زیاته ده. زموږ جائیداد ویشري کېږي. دوه درې کاناله سړی په سر راځي په صوبه کې او که پنجاب او دو بلوچستان کېږي داغې سل کناله وتیا کناله فی کثر راځي. دلته آبادی زیاته ده. زموږ واړه کاشکاران دي. هغه واړه کاشکاران چې دي داغې چې کوم دي خو وسایل نشته.
د حجی نعمت خان روغانی په خبره په صوبه کې ملاوټي یوریا سره غیر معیاري تخمونه د زراعت د محکمې لخوا غفلت او د بنکونو لخوا په زری قرضو د سود لوړه کچه هغه ستونزې دي چې د وزیر اعظم په کسان پیکیج کې ورته هیڅ پام نه دی شوی. نوموړي دی تکړه د غنو، تماکو، میوو او د سبزیانو د کروندګرو فصلونه د نیمایي نه زیات ځکه ضایع کیږي چې لویو منډیانو ته یې رسۍ نشته او د باغونو او پټونو د لویو ښارونو منډیانو ته د رسدداري نشتا. د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی پیکیج کې منډیانو ته د رسد د بنیادی ډانچې په خیبر پختونخوا کې د بندشو د چینو د میلونو د تماکو په فصل د لوړو مالیو ملاوټي سرو او غیر معیاري تخمونو په اړه سندي ویل شوی. خو په دغه پیکیج کې 5,000,000 روپۍ د بلاسود قرضو د سیلاب ځپلو سیمو کروندګرو ته د معیاري تخمونو د وړیا ورکولو د معیاري زری سرو د درآمد کولو او د سرو په نرخونو کې د بوجای په سر د 2,500 روپو د رعایت خبره شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کسان پیکیج د کروندګرو لپاره ګټور وبللو او زیاته کړه.
څنګه سیلاب چې راغله د په حواله سره په کوم کې په ګورنمنت په لوم یو پیکیج موږ زمیدارو ته ورکړو چې باغی کې مفت تخم به دته ورکړي د غنم او د دې زمو سره د ډونر ریټس دا هو په تاسو سره تخم او سره به موږ ته ورکړي او دا په ټول د بنک وزیران سره کوم پروګرام دی او ټول ملک د پاره چې موږ زیات اپریشنز ورکړل کوم پیک فرټلایزر چې جوړیږي یا آن رجسٹر فرټلایزر چې زموږ په روټین دا انسپکشن روان دي. زموږ خو ډېر ښه اپریشن روان دی په دې حواله سره ځکه چې وردی سیزن دی نو ډېر اکټیو سیزن زموږ دا یي او په دې کې سره ډېر زیات ضروریاتي خاص طور د پرسپیکټیو فرټلایزر
د وزیر اعظم لخوا په اعلان شوی پیکیج کې د کروندګرو لپاره د بجلی د یو یونټ رعایتي بیا 10,000 روپۍ ټاکل شوی. د دې ترڅنګ په دغه پیکیج کې د بجلی د زری ټوبیلونو شمسي توانایي ته د اړولو لپاره د بلاسود قرضو اعلان هم شوی.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوس بولار سو د خیبر پښتونخوا سوات او هلتبا د ترسرسوي مشاعري حال وورو. دا چی په دې مشاعره کې شاعرانو پر کوم موضوع زیات شعرونه ویلي په دې لومړي شعر کې به وورو.
امن ودانی دا امن دے دا بربادی علاج، امن سدے بس خود بیمار زندگی علاج، امن دا وحشی دا ترہگر دا خونریزی علاج، امن دا خواران و بے وسو دا بے وسی علاج،
د منګوري امن مشاعره کې د سوات او شنګلې یو شمېر شاعرانو پښتنو سیمو کې د بدامنې نه جوړ شوي مشکلاتو او د امن په اهمیت شعرونه وړاندې کړل. د شنګلې سره تعلق لرونکي ډاکټر همدر یوسفزی په دغه موخه وایي:
د وطن د غمیزې حساب پکار دی، د دې هرې اندېښنې حساب پکار دی، او د قیامت قیامت لمبو حساب دی کوشي، د قیامت قیامت لمبو حساب دی وشي، په قیامت نه هم دلې حساب پکار دی، قیامت شی بیا وګورو چې سکیږي خو یارانو لگ نږدې حساب پکار دی.
مشاعرے کے وقت پہ وقت درباب خوندور ساز ہم اور گیتو سوات پہ یخ موسم کے بعد شاعران و گرم گرم شعرونا اڑان دکھل چی اوری دن کو ودا خطات ورکو تمنگوری زبر علی ناز لکچے وائی
تاسو دے خار کے روزگار دیر دا تابوتون وکو وز پا کے منگ جمن پرست دا جمن روزگار تا پریده او دغا دغرل امن با بیا شور شی سندر بشی صاحب سے دغا دغرا لمن میں بیا شور شی سندر بشی او دغش پون کے پکے ٹپی تے ایک ہزار تپری دے او دغرا د ویخ چینا د کلی خارونو تپری دے او دغرا د سر چینار تنظر او چغار تپری دے.
مشاعرے کے شریک حنیف قیس ویل چې سوات کے کال 2008 کے لوی بدامنی تیر شو وا چې پکې په سلګونو خلق مړ شو ول اوس د سوات ولس راپورته شوی او د بدامنی په ضد مزاحمت وکړو.
دا زل میچ دی د خپل ځان بچ کای او خپل راتلونکي نسل بچ کای په خاموشي کې هم وجنی نو چې اظهار کو مړ شو نو دا ټول نه خلا نو دې زل مو ته زمون خواسته چې ان شاء الله زمون دو هم د ټول قام مرست بو سره او دیو به ان شاء الله نه پشایشی او نه پشاکی.
مشاعرے کوربا عطا اللہ جان ایڈوکیٹ ویل چې قام با مایوس کی گنا او بدلون را روان دے
دا خزان وار تیر دے سپلے دے را روان پلارا حالات بدلی گی دا چمن ٹول انتظام بدلی گی وز باری گی دا ظلمت دا تور تمونو کڑی بس وقت را غلے دے کا خیر بھی زور نظام بدلی گی نور پا سمسور باغ کی اختیار با دا زاغانو نوی پا خزانو باندې باراج د خمارانو نه وی وز به د هر خاین مرای ته تیزندې پرتی وی وی به بهرام او ګلاندا مدوانه مس په مینا او تورابان ته بدرلی درلې ګړی پرتی وی.
مشاعرے په اخره کې خصوصي میلما خبریات په یاد ظفر او شریک شاعرانو ته د امن مشاعرے یادګاری شعرونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے در تسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے در تسم ندی لاکھوں میں قتلے در تسم ندی لاکھوں میں
یما